سلامونه او ستوري مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوي نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مې د رسمنه ته ده د مشالې د نن ورځې نخصاته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مزا عبد الحی کاکل او ګل ایاس هر کله ته ویل دا روغ جوړ او خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې درو خو په فایل کې به مایک ګولایس ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د تورخم پوله نن په سلورم ورځ هم تړل شوی او له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته د مسلې حل لپاره ورغلی. د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د پانه باسنادو د پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړې دی او نن په بغداد کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. دا تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال وړي ته ویلي چې په تورخم پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار په لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سلورم پړاو هم بې نتیجې پای ته رسیدلی دی. نن د دوی ترمنځ یو بل ناسته هم امکان لري. بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی وایي له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولې تړلو پر مسلې ورسره خبرې وکړي. نوموړي تېره ورځ مشال اړتیا ویل د تورخم پوله منل شوی سرحد نه دی نو ځکه هلته د هر اقدام باید د افغانستان او پاکستان دواړو په مشوره وشي. د پولې تړل کېدو له کبله دواړو خواو ته ګڼ شمېر خلک ایسار دي چې پکې ښځې ماشومان مشران او ناروغان شامل دي. نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي دي چې د پاناما اسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړې دي. د پاناما اسنادو پلټون لپاره حکومت سپریم کورټ ته یو خط استولی و چې پکې د عدالتي کمیشن د جوړولو خواهش شوی و. د سپریم کورټ چیف جسټس انور زهیر جمالی د خط په جواب کې ویلي چې د حکومت ضابطه کار لاندې په پلټونو کې کلونه لګېدلی شي. نوموړي زیاته کړه چې سپریم کورټ په هغه صورت کې عدالتي کمیشن جوړولی شي چې حکومت ورته په انفرادي توګه د هغو کسانو او شرکتونو تفصیلات ورکړي چې له هیواده بهر د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې کمپنیانې لرلې. د سپریم کورټ چیف جسټس بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې اپوزیشن ګوندونو د پانا باسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار رد کړی و. د پاکستان بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته F-14 جنگي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل اپریدي خوشی کولو په اړه د امریکا او بلخصوص د کانګرس مسلسلي غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقانی وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لټ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د روان میاشتې په پیل کې د امریکا بارونو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د F-14 جټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي. د پاکستان افوز مشر جنرال رایل شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د فوز ام اړیکو دفتر ISPR تیر ماخام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته فوزي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفوره چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعال سبینی محمود وژن په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مئی کې د شیاګانو اسماعیلي فرقې پر بس په وسلوال برید کې له سلویختو زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین منحاس سعد عزیز اسدالرحمن حافظ ناصر او محمد اظهر عشرت دی. ASP داوه کړی چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالې ډلې غړي ول. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلي مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تیره ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر سرمشریز وروستو لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. نن د عراق پلازمینې شمال لوري ته په یو خارګوډي کې په یوې چایخانې وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. بلاد ښار ګوټې چې زیاتره پکې شیاګان میشتې له بغداد 80 کیلومتر لرې په شمال کې ده. په بلاد کې درې وسلوالو نن سهار وختي په یو چایخانې کې په ناستو خلکو ډزې وکړې چې کله پولیس دغه د پیخ ځای ته ورسېدل نو دوه وسلوالو خپل ځانونه والوزول. پخوا هم دغه شان بریدونو تورونه په اسلامي دولت وسلوالې ډلې لګول کېدل. دا پیښه په بغداد کې د هغه خونړۍ برید څو ورځې وروسته شوې چې پکې درې نوي کسان وژل شوي ول او 15 ژوبل وو چې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. ټاکل شوې امریکا په پولینډ کې د فوزي تنصیباتو د جوړولو کار پیل کړي چې دا به د یورپ لپاره د ناټو د لوی او لانجمن دفاعي ډال برخه تشکیل کړي. واشنگټن وایي دا ډال به د ناټو غړي هیوادونه په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له لورې له لنډ او منځني واټن ویشتونکو توغندیو وساتي. روسیا ویره لري چې کېدی شي دا ډال د ماسکو ضد وکارول شي او د سیمې ستراتیژیک توازن خراب کړي. د روسیې احتجاجونو باوجود امریکا تیره ورځ په رومانیا کې له ځمکې څخه د توغندیو د مخنیوي نظام پرانست. د 2013 کال تر پایه به د پولینډ په شمال کې د فوزي تنصیباتو جوړولو کار بشپړ شي. او روسي خبر په شام کې د حزب الله یو لړپوړې کمانډان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دا د لبنان دی شیا ملیشي ته لوی ګزار ګڼل کیږي. حزب الله د مصطفی بدرالدین د وژل کېدو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو په بیروت کې یو ټلویزیوني چینل چې دی ډلې ته نږدې دی ویلي دی د حزب الله د لړپوړې کمانډان د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیلو پر دې ادا کومه تبصره نه ده کړې. دا د مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفت انجم نه د موسم حالو د کرنسی بای اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ 80 پیسې او په 1.09 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپۍ 2 اتیا پیسې او په 19 روپۍ 1 اتیا پیسے. یو افغانے پہ 1 روپے 2.50 پیسے اور پہ 1 روپے 3.50 پیسے. پہ یو پاکستانی روپے 2.25 اتیا ایرانی ریالونا اخستل کی گی اور پہ 2.25 اتیا خرسول کی گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به په پیښور کې باران امکان وي. په بنو او په کوټه کې به خال خال وریځې وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 40 وي. بنو کې به 9 او 40 او کوټه کې به 2 او 18 وي.
خبرونه مولا ګلایاز او د موسم او کرنسی حال درته رفت انجم درکړ. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. پورتورخم د تعمیراتي کارو پر سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو له وجې د تورخم د بندې لارې د خلاصولو په اړه د دواړو غاړو د چارواکو خبرې لا هم کامیابه شوي نه دي. په زرګونه خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
تورخم باندې دا حکومت مغاور کې نه حکومت زمکه په وچه تخته پرتو درګې باندې پرتو یو بیگښوا
ما شومان دي ټول بیماران دي زنانه دي وروجان مرګیال پرته دي.
د پاکستان چیف جسټس د حکومت لخوا د پاناما اسنادو د تحقیقاتو لپاره ورلېټل سوی خط رد کړی دی. ولی
یو خدای ویل دي چې تاسو مونږه واقعي کرپشن په خلاف څه کاروي شنو قانون سازي وکړي.
د افغانستان سولي علي شورا وایي چې له حزب اسلامي هرډلې سره خبرې اترې اخیری مرحله ته داخله شوې دي.
تقریبا ورسره توافق ته رسیدلې یو ځینې معمولي خبرې پاتې دي چې یک شنبه په ورځ باندې به نوې خبرې سره تاسو ته خدمت کوي ان شاء الله.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د تورخم دروازه نن په څلرم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پلانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ مذاکراتو څلورم پړاو هم به نتیجه پای ته رسیدلی دی، خو نن د دوی ترمنځ یو بل ناستې هم امکان لري. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه بند دي او چې کوم مسافر په لوړ کې د رسوي وو هغه بیرته پېښور ته ستانه سوي دي. د مشال ریډیو خبریال فرحات شنواری د سیمې څخه دغه رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې نن په څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه تړل شوې ده. دوی وایي په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې د حل لپاره تر اوسه دواړو خواوو چارواکو سره څلور وارې مذاکرات وکړل خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. پرون ماښام په دې مذاکراتو کې د پاکستان لخوا بریګیډیر واجد پراچا، د ملیشیا کمانډنټ خیبر رائفلز کرنل طارق حفیظ او د افغانستان لاړخه جنرال فرید، لیفټیننټ کرنل نثار او د سنور چارواکي شامل وو. نن به دواړو خواوو چارواکو ترمنځ یو بل ناسته هم کیږي. په تورخم کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، کاروبار پکې په ټپه ولاړ دی، ټول سرکاري دفترونه هم پکې بند دي، قومي ترانسپورت اډه هم تړل شوې ده او چې کوم مسافر افغانستان ته د تلو لپاره په لوړګي کې دیره شوي وو هغوی بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. دغه خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې کسانو کې یو تن مسلم یار مشال ریډیو ته وویل:
تورخم بند دی، دا حکومت موږ غور کې نه هغه حکومت ځمکه په وچه تخته پرته وي، لرګیو باندې پرته وي، بېګا شپه او دا سپور روډ خروس مخامخ ده، په وچه ځمکه پرته دي، اوبه ورته رسېږي نه رسېږي، ټیکه رسېږي نه رسېږي، ورته غریبانه دي ټول.
یو بل تن نصیر احمد وویل:
کیسه ډېره خرابه ده، ماشومان دي، ټول بیماران دي، زنانه دي، ورور جان مرګیال پراته دي، ورور مشکلات ډیر زیات، لاره بنده ده، مو غواړو چې لاره ته کولاو کې مو پریدي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکي دی اوس د انساني همدردی په بنیاد د تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړی او د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په موضوع به ورسره وروستو خبرې اترې وکړو. خو بیا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې کله ورته افغان چارواکي په دې پوله باندې د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه ورکړي، نو د هغې نه پس به د تورخم دروازه خلاصوي.
دا فرهاد شنواری هلته بیا په افغانستان کې په پاکستان کې د افغان سفیر له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دی وایي چې دوی کوشش کوي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. نوموړي د مشال ریډیو خبریال سره خبرې کړې، راځي چې ورته غوږ شو چې وایي دی هڅه کوي چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي.
ما دلته خصوصا د هغو مقاماتو سره یې چې په دې اړوند تبن تسلیم نیولی دی یا صلاحیت ته دغې وظیفې لري، هغې سره ما د سهار نه څو بحث درلودي. یو مهم بحث او مجلس مونږ د دې ورځې په آخر کې دی. زما امیدواري دا ده، البته سلسله واده به مشکله وي ځکه چې مونږ هم یو موقف لرو، نو اذا بتر بحث به ما غوي چې د خپل موقف نه په دفاع سره یو نتیجې ته ورسېږو او د دې نتیجې په پایله کې تبن هم د کرکېچ او څه هوار شي حل شي او هم د تورخم لارې بیرته پرانستل شي.
زخیل بول صاحب، تاسو ویل چې تاسو یو موقف لري، افغانستان یو موقف لري، د افغانستان موقف څه شی دی؟
تفصیلات ته ډېر نشم تللی. هغه دا دی چې دلته دوی یو سیمې خاردار چې دی رښتیا ده چې د صفري نقطو نه، البته دوی چې سل متره داخل کې دی خو د دېرش نه تر پنځوس زموږ طرف وایي. په هر حالت کې په دې مخکې بحث شوی او دسنه چې بحث نه شوی توافق هم صورت نیولی و، دسنه چې نه نیولی، خو هغه توافق په یو سلسله د نورو توافقاتو کې و. نو زموږ د خوا البته مسؤول ارګانونو موقف چې منطقي موقف دی، هغه دا دی چې په دې سلسله د دوه درې توافق کې چې صورت نیولی دی چې یو یې تطبیقېږي همزمان دې هغه نور هم تطبیق شي، چون دا یو توافق دی چې دواړو طرفو مخکې سره البته په دې باندې مجالس نیولي دي او یو نتیجې ته رسېدلي دي. د هغه نتیجې په رڼا کې او د هغې د تطبیق په صورت کې به حل د دې شونې اوسي او امید هم دا دی چې په هماغه
حل. یعنی ستونزه لکه څنګه چې تاسو یو څه ناڅه ترشی کړه، یو څه زړه ده او پخوانی ده او کنه بل ورته بل او کنه داسې ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونه هم وي، ځکه چې په دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان روابط داسې بهتره نه دي لکه څو میاشتې مخکې چې وو.
هغه باندې تاثیر لري. عمومي وضعیت سیاسي او د اړیکو تبن په دې موضوعاتو باندې تاثیرات لري. داسې موضوعات که په یو بهتر ماحول کې په اسانه حل کیږي، په یو دشوار ماحول کې چې وسی لرو یو څه ستونزمن کیږي، نو هغه مغلقیت شته. عمومي فضا د روابطو ډېر ښه حالت کې نه ده، دا ورباندې تاثیر ګزاره ده. سیاسي موقفونه او نور موقفونه تبن چې سره په تضاد کې دي ډېر ښه نه دي، دا ستونزه شته. خو په دې ټولو نیولو سره تبن بیا مذاکره د لارې حل دی. مذاکره به کوو، خپل موقف سره بیا هم په هغه چارچوب د مذاکرې هغه زموږ کوم تصامیم چې پخواني دي او هغه موقفونه چې په هغې باندې تبن مونږ خپل پخواني بحثونه د دوی سره لرلي دي، د هغې سره په نظر کې نیولو سره به زما امید دی چې
زخیل ول صاحب، ځینې کسان چې په تورخم کې دي، انتظار دي یا د ډیورنډ کرښې له هغه خوا افغانستان خواته ځي یا د افغانستان له خوا د خیبر پښتونخوا په خوا روان دي، هغوی له ځینو مشکلاتو سره مخامخ دي. څه فکر کوئ د دوی دغه مشکل به یو ډول د افغانستان خبرې تر تاثیر لاندې رانولي چې له پاکستان سره ځینې خبرې ومني؟
هغه ما پرون نه لیکلو چې افغان خلک د فشار نه راوړي، خوشبختانه نه راوړي. مونږ مهنتونه په خوا هم ګاللی دي، اوس هم ګاللی شو. ځورونکي دي ما دپاره، ولې نه دي ځورونکي چې د خپل مریضان ګورم چې په یو بد حالت کې پسته دې خواته یا اخواته د هغوی دشوار انتقال کېږي، هغه اسانه خبره ده من هذې فرد ما ته. مګر طبعا ملي ګټې کومې دي، هغه د ټولو نه پورته دي.
دا د پاکستان لپاره افغان سفیر حضرت عمر سخیلوال چې له احمد چیبر سره د تورخم پولې او له دې په نتیجه کې د رامنځته سو خلکو مشکلاتو یا د پاکستان له چارواکو سره د خبرو په اړه تفصیلي خبرې کولې. اوس یو بل رپورټ تر زوغه ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس انور زهیر جمالی د پاناما ستاتو په لټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو په اړه د حکومت لخوا ورلېږل شوی خط رد کړی دی. په جواب کې چیف جسټس ویلي دي چې د کوم ضابطه کار د حکومت لخوا ورکړل شوی دی، د هغه په تحقیقاتو کولو سره به کلونه ولګېږي. زهیر جمالی ویلي که حکومت د کوم خلکو یا کمپنیانو خلاف پلټنې غواړي، نو د هغو په اړه دي په انفرادي توګه تفصیلات ورکړ سي، نو د عدالت د دې کمیشن په جوړولو غور کولای سي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
چیف جسټس لاړخه د قانون وزارت ته لیکل شوی خط کې ویلی شوی چې د حکومت لاړخه پلټون لپاره کم ضابطه کار ورکړی شوی، نو دا غي تر لاندې پلټنې په مکملېدو کې به کلونه لګي. چیف جسټس خط کې ویلی چې تر څو مناسبه قانون سازي نه کیږي، نو سپریم کورټ پاناما اسنادو په اړه کمیشن نشي جوړولی. چیف جسټس دا هم ویلي چې کوم خلکو او کمپنیانو خلاف پلټنې کول دي، نو دا غي په اړه دې په انفرادي توګه تفصیلات ورکړی شي، نو عدالت د دې کمیشن په جوړولو خبر کولی شي. یاد دي چې حکومت تیره میاشت سپریم کورټ رجسټرار ته د پاناما اسنادو پلټنو په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړولو لپاره خط لیکلی و. وفاقي حکومت وایي چې چیف جسټس سبا د خط جواب ورکوي. د قانوني چارو کارپوه کیفی انور وایي چې د سیکشن 55 تر لاندې یو تحقیقاتي کمیشن نه څه مطلب وي او نه یې مقصد. د ده په وینا چې چیف جسټس دا خبره کړې که حکومت واقعي د کرپشن خلاف څه کول غواړي، نو قانون سازي دې وکړي. دې سیاتوي
یو خو دا ویلي چې تاسو مونږه واقعي کرپشن به خلاف څه کارون غواړي چې کاروایي وشي، نو قانون سازي وکړي او قانون جوړ کړي. دا قانون مطابق بیا موږ ته بنګو تاسو هغه شوکو دویمه هغه دا ټیک وایي چې دا کوم ډیالوګ دی لیکلی دي، نو هغه خو 1947 نه شروع کېږي. هغه چې دې کې خو ساده به تېر شي پسیفیک کوي. دا وایي چې چا چا به خلاف انکوایري وکړو د هغه نومونه خیر
سفا سفا خبر ہو کے دا جدی بینک ڈیفالٹر بینک ڈیفالٹر جدی قبول نو واسے نو کے سم نو واسے جے سفا دے فلانے دے نو من دے کھے سپریم کورٹ دا ٹھیک وی دی جی میرا بانیو کے اور کتا سو صحیح مقصد وی نو بیا دے مقصد مطابق رات دا گو کے قانون جو
جسے کر دے جدی عدالتی کمیشن لا پارا دا حکومت لا خوا جوڑ کڑے شوی ضابطے کار مخالف اڈلو رد کڑے وو او بیا خپل ہم جوڑ کڑے وو خو پاغي بر سر دا حکومت اتفاق نہ مو شوی بل خو وزیر اعظم با اوس گل پاور سم مخالف اڈل لخوا د اوو سوالونو جواب ورکوي مخالف اډل لخوا د پاکستان د وزیر اعظم نه پلندن کې د جیداد د ټیکسونو د ورکولو او د اساسو په اړه به سوالونه کیږي حکومت هم د اپوزیشن مخې ته اوو سوالونه ایښي دي واضح دی چې د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس د پاکستان د وزیر اعظم د کورنۍ په شمول د نورو شتمنو خلکو په بهر ملکونو کې کمپنیانې او سرمایه کاری مخې ته راغلي وه
دا وره بیا اکرم خان د پاکستان د وزیر اعظم بارني چارو سلاکار وای لیبې مدیرای سي د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات سړه سوي دي سرتا جسټس ترمازګر سينټر ته وینا کول په پاکستان د اف 14 لوټو په خرڅلاو کې د ریات نور کول د اړیکو سړوالې ښکارندوی کوي د ول پاکستان پر ځینو موضوعاتو د امریکا غوښتنې رد کړې دي چې پر تعلقاتو یې اغیز کړی تفصیل را بیا اکرم خان راکوي
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج جدید سره خبره تسلیم کړې چې د امریکا لاړخه د اف 16 جنگي الوتکو اخستو د امداد لپاره د لګول شوی شرطونو نه پس په تیرو درې میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي د سیرت په مازیګر نوموړي سینټ ته خپلې وینا کې وویل په پاکستان د اته اف 16 جنگي الوتکو خرڅولو پترس کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي دوی د دې لامل ښایي دا وي چې د امریکا د پاکستان ایټمي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد پکلا کرت کړي د سرتاج جسیس په وینا چې دوی د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم رد کړي دي سینټ تخبل وینا کې سرتاج جسیس اول امریکایي چارواکي کانګرس هغه هوا سړنیس ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسروال شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي سرتاج جسیس په وینا چې دیرشم مینه تر دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي عزیز سینټ ته وویل د پاکستان سفیر امریکایي کانګرس سره او پاکستان د امریکایي انتظامیه د اف 16 الوتکو معاهده ته حتمی شکل د ورکولو هر ممکن کوشش وکوي دا هم اویل چې د هند لابي په امریکا کې کوشش کوي چې د الوتکې پاکستان باندې خرڅ نه کړی شي خو پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او حکومت خپل هڅو ته دوام ورکړي چې اف 16 الوتکې ترلاسه کړي یاد دی د روانې میاشت په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له وجې پاکستان ته د اف 16 جیټ الوتکو په اخستو کې رعایت نه ورکوي د اف 16 الوتکو په اړه سینټ کې د بحث سینیټرانو حکومت ته تجویز هم ورکړی چې خپل خارجه پالیسی کې بدلون وکړی شي د لړکی سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته اویل
سینیټرانو خو تجویز دادی چې خارجه پالیسی څه ده د ولس مدخل په پارلمنت په کار ځای ته او مرکزی حکومت دې هغه خارجه پالپار کار کې پاره چار کې په خصوص په خارجه پالیسی کې دې په کار دی چې پارلمنت ته جواب دی نہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ سے جواب دے دی نہ پارلیمنٹ سے کم خبر کی اگر اسٹیبلشمنٹ منی
دفاعی چارو کارپو پخوانی لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود په وینا چې په ځینو معاملو د امریکای پاکستان سره اختلافات شته خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یو اهم اتحادی دی د سله وجې داسې ښکاري چې د خبرو اترو د لارې به دا مسله هوار شي
پاکستان دې اپنی طرف سے
دی وايي پاکستان هم د خپل اړخه بیانونه ورکوي چې خپل موقف بیان کړي او تاسو له معلومه ده چې د اف 16 الوتکو په اخستو کې د امریکای لخوا مشکلات را روان دي امریکې ته دا علم شته چې پاکستان یو اهم ملک دی او امریکې ته د پاکستان د حمایت ضرورت وي او زه ګڼم ممکنه ده چې د خبرو اترو د لارې معامله د هوارولو کوشش وکړی شي د سینټ غړو ته د سرتاج جسیس سره وینا نه پس د سینټ چیرمن رسا ربانی د اف 16 د الوتکو معامله د سینټ دفاعي او خارجه چارو کمیټې ته لیږلې او هدایت یې کړې چې مشترکه غونډه کې د دې جاج واخیستل شي د اته اف 16 جنگي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې پکې 340 کروڑ ډالر امریکایي حکومت لخوا به ورکول وو او نور 20 کروڑ ډالر پاکستان لخپل ورکول وو
دا وره بیا کرم خان د شوزو د حکومت لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونو نن په پېښور کې واغونډه وکړه چې په کې فیصله وسوه چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځلو کې به د رضاکارو روزوانانو ټولنې جوړوي د دې ټولنو کار ونه یوازې د شوزو حکومت ترلاسه کول بلکې نارینه او ته د شوزو د درناوي تبلیغ هم کول دي په دې اړه د پېښور څخه د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا خزو د خیر خیګړې او حقونو لپاره کارکون کې تنظیم عورت فاونډیشن په پیښور کې به مشر سایما منیر مشال لیړې ته ویل چې ګیر چاپیره هر خوا په خزو د زور زیاتی او دوی ته کم نظرې کول مخ په زیاتې دو دي ځکه دوی یو پروګرام شروع کړی چې پښتونخوا په بیلابیل چلو کې به رضاکار ځوانان هلکان جنکې په دې اړه کاروي چې رضانانو سره د خیر ویې او دوی ته حقونه ورکولو په اړه خپل خپلو سیمو کې کار وکړي آنے والے پخپلا بلکہ چا پرچل کے ہم نور نارینا پدیڑا باندھے خبر کھڑی
تاسو گوری چی پاکستان کے پاکستان نہ باہر عمدہ دا خزو خلاف تشدد ڈر زیاد شو نمونگ دا وینو چی دا زوانان چی دا دنیا آبادی چی دا سلویخ پرسنٹ خلق دیدا نو پکار دا دی چی دوی سرکارو سبا چی دی کلا چی دی سب لاس کے بعد فیصلہ سازی اختیار ورازی دا با دی آغا فیصلے کئی آغا کارونا بیکی گی چی کم بزمون دے سوسائٹی دا پارا بخی دا خزو خلاف تشدد خاتمہ بکی گی دے سرا او دی دا پدی کنوینس کو چی دا خزی چی دی کو دا دی داغی رشتہ داران ندی کو داغی مور نا داغی خور نا بیسے تے انسان داغی عزت
دا غنڈلا راغلے دا مردان سرا تعلق درون کی یوزوان رضاکار نظام مشال لیڑو تو ویل چی دوی دا کمپین اول دا خپل کور نشروع کلی او بیا با نور ملگری هم دزان سرکلی او تم ایسر گند کلا چی کزوانان پا خصوصی توگا حلکان دوی سرا پا دے کمپین کی ملگری شی نوڈیر مضبط اغیز با اغور زائی
انسان دا خپل ذات نشروع سنگ چی مالا پا کادی جر نمای خور مور دا ویرا زا دا کوشش کم جاغی لخز و گورم نو کم چی زما طرف ترازی نو مالم کوشش پا کردی چی اغیی تا ممغ نظر بانی کتل پا کردی انشاءاللہ کوشش پا کو چی کم زمانگا سرا سرکل کی کم زمانگ مرگری دی زمانگ یاران دوستان دی فیملیز ممبرز دی ټولو سره مونږ ان شاء الله په دې باندې خبره کوم او کړم دا وسره دا یو ډیر غلط ټرند دی چې دا ختم شي د سوسایټی نه او د معاشره امن طرف ته لاړ شي پوره امید می ده ان شاء الله چې مثبت نتیجه به راځي
دا زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم आवाज او عورت فاونډیشن په دې مقول چې خو کو دوی د صوبې په بیلابیل سیمو کې په دې اړه د خبرداري کمپاینونه کوي نو بل خو د پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې په زنانو سره د زور زیاتی کیسونو کې زیاتوالی هم روان دي نو باید په دې اړه حکومت چې کوم قانون سازی کړی دی په هغه باندې عمل درآمد یقیني کړی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیند څنګه مشران وایي تر هغه به په آرامه نکښینی چې د 2001 کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شو پښتون وژونکي نوی نیول شوی. د مشرانو تیر شپه د مې په 12مه د تور ورځ په توګه یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل نه کال مخکې د وژل شو شاوخوا 50 کسان کورنۍ ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
ویناوالو ویل چې 12 مې د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لابد مرغلا هم د دې ورځې مجرمان نه دی پګو تکړه شوی. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې 12 مې د وجلې شو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده. خو د دې پر شاسه مصلحتونه دي
تر هغه وخت پر پارام نکینو چې تر تو پورې د 12 مې د شهیدانو قاتلان نیول شوی نه سو پر جدی خبر دا ستاد سوال دې کې سیاسي مسلیتونه دخل کو سیاسي مسلیتونه دې پی ڈی ایم د ڈکلریشن په کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې کوم تعلق نه ساتي خلک را لدل تور طرف حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې 12 مې د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نه شي چلی دی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی په پنجابي ځان منی په سندي او په بلوچ ځان منی نو دا مجرمان به خامخا نیسي کفر کردار ته به رسي. د 12 مې د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی. د دې ملک عدلیه مقروض ده. د دې ملک چې څوک سنیټر دی قومي اسمبلی ممبر دی صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګېدلې وي چې په 12 مې متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادرا او پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. نهه کاله وړاندې په 12 مې د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنه لري کړې شوې چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلي لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړي او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمہوار نه دی پګو تکړه شوی. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
اوسم پنځمه بجې سوي دي. ګلایز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د تورخم دروازه نن په څلورمه ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال اړو ته ویلي چې په تورخم پوله د ازان تار لګولو او تعمیراتي کار په لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکراتو څلورم پړاو هم بې نتیجې پای ته رسیدلی دی. بلخوا د ننګار والی وای له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولې تړلو پر مسلې ورسره خبرې وکړي. نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي دي چې د پانام اسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړېدی. د پانام اسنادو په اړه حکومت سپریم کورټ ته یو خط استولی و چې پکې د عدالتي کمیشن د جوړولو خواهش شوی و. د پاکستان بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقاني وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د پاکستان فوج مشر جنرال رئیس شریف د پنځو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته د فوجي عدالتونو تیر کال د مرګ سزا اورولې وي. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر سرمشریز وروسته لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کمی راولي. نن د عراق پلازمینې شمال لوري ته په یو خارګوډي کې په یوې چایخانه کې وسلوالو په برید کې لږ تر لږ 10 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د دې برید زموږ اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. راکړ شوی امریکا په پولینډ کې د فوزي تنصیبات جوړولو کار پیل کړی چې دا به د یورپ لپاره د ناتو د لوی او لانجبند دفاعي ډال برخه تشکیل کړي. روسیا ویر لري چې کېدی شي دا ډال د ماسکو ضد وکارول شي او د سیمې ستراتیژیک توازن خراب کړي. او په شام کې د حزب الله یو لوړ پورې قومندان په یو چاودنه کې وژل شوی دی.
ګلاز د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي رابی اکرم خان ورته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي 13 میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عہدې پرېښودي. ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو. خو پاکستان کې یو میاشت تېرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبول کړي. ادارې مخکې لیکي هر ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سلوجې په 3 جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو. بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شو. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده. نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخ خوا دوه میاشتې پاتې دي. خو چرسده او پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سرور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده. خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي کړې وه، نو د هغه د بکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې، هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي. خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي، نو دغه لارو د فراخولو گنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو، نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ دې هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکي له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی شای په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی وي. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخې شي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي چې د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شو، نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوستي او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کېږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوز رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللې ده. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریځ لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه ومنلي.
د حزب اسلامي حکومت په اړه د خبرو اترو په اړه رپورټونه هم لرو، خو اول بلار سو د ایران ته. ایرانی چارواکي وایي سږ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج لپاره نشي تلای. دوی ایرنا خبري اجانس ته ویلي چې او پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبري وکړي خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم د نورو هیوادونو د وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیعه عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهرکونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکی پریس ولی. فرشتہ جلالزی رپورٹ راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایرانی وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. کم شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشت د تک شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشت د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
دا و فرشته جلسه. د افغانستان د سولې علي شوراوي د ګلبدین حکمتیار و مشر حزب اسلامي سره د سولې په مذاکراتو کې پر مهمو مسایلو موافقه شوی او راتلونکي یک شنبه بعد باړه لوري خپل هرستۍ دریځ اعلان کړي. د دغه شورا مرسیال تورمن سلیم د جمعې پر ورځ مشال ریډو افغان څنګه تول چې په تیر څو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ مذاکراتو کې ښه پرمختګ شوی او محدوده موارد پاتې دي. د قاسم سلیمان رپورټر اورو.
د سولې عالی شورا وایي چې د دغې شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره به د سولې خبرې راتلونکي یکشنبې نهایي سي. د دغې شورا مرستیال لطا رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر مهمو ټکو موافقې ته رسېدلې دي. د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره په مذاکراتو کې اساسي خنډونه له منځه تللي او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر ژر به پاتې موارد هم حل سي.
چکم خبر روانه لیلا الحم مخی اور سره تدیو یو حدا پوری چکم اساسی ماده وی تقریبا سره توافق تر رسیدلی یو زره معمولی معمولی خبر پاتی دی چنج یک شمه پاور از باندې و نوې خبر سره استاسو په خدمت کې ان شاء الله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د مذاکره کوونکي پلاوی او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې جریان لري. دواړه لورو د خبرو له پیلېدو سره پر یوې 15 مادي طرحې بحثونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د مشرانو د نمونه ایستل، د اسیرانو خوشي کول، افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول، د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب اساس غوښتنې دي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال دونه ویل چې له حزب اسلامي سره به د سولې وروستی تفاهم لیک کله لاسلیک کیږي. جمهور ریاست هم د دواړو لورو ترمنځ د وروستي سند د لاسلیک کېدو وخت نشي، خو وایي چې د سولې مذاکرات د یوې ورځې یا اونۍ کار نه دی. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي اساسي غوښتنې د ولسمشر تر څېړنو لاندې دي او په خبره کې دغه غوښتنې د قانون خلاف نه وي نو مثبت ځواب ورکړي.
شما خبرداري کې رئیس جمهور د سفر لندن
دی وی تاسو خبر یاست چې ولسمشر په سفر کې دی. ولسمشر ته د حکمتیار صاحب غوښتنې به چې کله له سفر راسي و به کوي او هغه غوښتنې چې د قانون او نړیوالو موازینو سره مخالف نه وي و به مني. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې ګونګې دي. یو له دغه کارپوهانو څخه حاجي سید داود وایي د سولې په مذاکراتو کې د حزب اسلامي غوښتنې او د حکومت ځواب باید خلکو ته روښانه وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 لس زرا 5 لس زرا 5 لس زرا 5 لس زرا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
د امریکا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ پر روانو خبرو اترو کې یو شرط دی ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو له تور لیستونو څخه ایستل هم شامل دی. رسپانه دا هم وایي چې کابل د حزب اسلامي مشرانو ته د کورونو دفترونو ساتونکو او ګاډو ورکولو هم منلې دي چې ورباندې به د کال $4 میلیون لګښت راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې. نیویارک ټایمز لیکي 18 کلن ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پای ته تر رسیدو وروسته لومړی ځل دی چې له حکومت سره د روغې خبرې اترې کوي. د په 1996 کې هغه وخت کابل پرېښود کله چې طالبانو کنټرول ترلاسه کړ. نیویارک ټایمز ورمخ لیکي اوس چې د ګلبدین حکمتیار او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ خبرې اترې روانې دي نو دواړه غاړې د جوړجاړي خبرو ته آخري بڼه ورکوي. په دې کې د حزب اسلامي له لوري د ګلبدین حکمتیار نوم د امریکا او ملتونو د ترګری له لیسټه ایستل هم شامل دي، خو امریکا وایي دا کار وخت اخلي. په کار دی لومړی تړون وسی نو بیا به د افغان حکومت په رسمي غوښتنه پر دې کار پیل کړي. البته واشنگتن دا شرط هم لري چې باید شاغل حکمتیار له نړیوالو ترګرو ډلو سره خپل اړیکی وشلوي، خو په مذاکراتو کې شامل ده. د استاذ کریم امین وایي دوی ته دا شرط د منلو وړ نه دی. د ده په وینا دا کار ځکه نسي کولای چې د ترګری یو متفقه نړیوال تعریف نشته. نیویارک ټایمز زیاتوي چې افغان حکومت شاغل حکمتیار او د ډلې نور مشرانو ته په کابل کې د ځایونو لپاره د سهولتونو ورکول منلې دي. په مذاکراتو کې ښکیل د افغان سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاورمان نیویارک ټایمز ته ویلي دوی ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي مشرانو ته د کورونو او دفترونو ورکولو باندې سلا سوي دي او په دې لړ کې ځینې ځایونه هم کتلي خو لا هم په اړه فیصله نه ده کړې. ورسپانې ته په خبرو اترو کې شامل یو کس د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې له دې سره سره به افغان حکومت د حزب اسلامي مشرانو ته ګاډیاني او ساتونکي هم ورکوي چې پر دې هر څه به په مجموعي توګه د کال $4 میلیون یا یعنی شاوخوا 40 کروڑ پاکستانی روپی خرچ راځي. نیویارک ټایمز وایي ګلبدین حکمتیار غواړي چې په افغانستان کې دننه د پاکستان په یو لوی کیمپ کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د میشتو افغان کډوالو لپاره یو کلی هم آباد کړي. ورځپاڼه وایي دغه کیمپ حزب اسلامي له کال 1970 راهیسي د خپل مرکز په توګه استعمال کړی دی. ورځپاڼه پرمخته کوي چې ځینې خلک د ګلبدین حکمتیار د اتحادونو د ماتولو له عادته په ویره کې دي. دوی وایي چې دی د جګړې په ډګر کې دومره درد سر نه دی لکه چې په سیاسي ډګر کې به وي، هغه ځکه چې د ولسمشر غني حکومت له کورنۍ اختلافاتو سره مخامخ دی.
د نیویارک ټایمز د ریپورت جزئیات مو اوریدل. د امریکا ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په مقاله کې راغلی چې د مسلمانانو ضد تعصب له اسلامي سخت دریځ سره مرسته کوي. دا مقاله د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي پخوانی مشر ډیوډ پیټراس لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې سخت دریځ په منځني ختیځ کې له کورنۍ جګړو ګټه پورته کړې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د خبرې سوې د مقالې په پیل کې راغلی چې د 11 سپتمبر د بریدونو 15 کاله وسو او د هغو بریدونو د سرغنا د وژونکو 15 کاله وسو، خو بیا هم نړۍ د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ ده. د مقالې لیکوال ډیوډ پیټریاس لیکي د امریکا د نوي ولسمشر د ټاکنې لپاره په کېدونکو بحثونو کې باید د خبرې ته هم پام وسی. مقاله لیکي په منځني ختیځ کې یو شمېر هیوادونه په کورنۍ جګړه اخته دي او د اسلامي دولت غوندې وسلوالو سختري جوړلو له دې څخه ګټه اخیستې او یو شمېر سیمې نیولې دي. د لیکوال په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له همدې نیول سوو سیمو د هغه ځای پر خلکو زورواکي تپلې ده او له هغه ځای په نړۍ کې بریدونه تنظیموي. ډیوډ پیټریاس لیکي د ترهګرو د فعالیتونو او پلانونو ته په پام سره به د امریکا د نوي ولسمشر لپاره یو څه ذمواري زیاتې او مهمې وي. مقاله زیاتوي چې دا به یو تیروتنه وي که د اسلامي دولت او القاعده غوندې سخت دریځو وسلوالې ډلې له پامه وغورځول سي. د لیکوال په وینا دا تاریخ ثابته کړې ده چې داسې ډلې چې کله خوندي پټنځایونو پیدا کړي نو بیا یې د ناکرارۍ او تشدد لپاره کاروي. مقاله لیکي چې د امریکا غوندې ټولنې د فعالیت لپاره زیاته تکیه پر امنیت کوي او کچیرې ترهګرو په دې کې خنډونه واچول نو دا د جمهوریت په وړاندې خطر کېدای سي. نوموړی لیکي چې دا د ترهګرو د نظریاتي ایجنډا مهمه برخه ده چې د جمهوریت بنسټونو ته ګواښ پیښ کړي او هغه له منځه یوسي. ډیوډ پیټریاس لیکي د هر څه ته په کتو سره زه په امریکا کې او له امریکا د باندې د مسلمانانو او اسلام ضد سیاسي مفکورې اندېښمن کړی یم. د لیکوال ډیوډ پیټریاس په خبره د مسلمانانو پر ضد تعصب په نړۍ کې له اسلامي سخت دریځۍ سره مرسته کوي. نوموړی لیکي چې داسې مفکورې نه یوازې د امریکا د خوندیتوب سبب نه ګرځي بلکې داسې کړنې د ګټې پر ځای زیان رسوونکې وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پوهان وایي وسلوالو او سخت دریځو د خپل نظر او پروپاګنډې لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځانه سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستیال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو نه حکومتي ادارو او خلکو شخ کړي چې د سخت دریځو د انټرنیټ کارولو مسله دي جدي ونیسي او داسې لارې دي ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمنه نسي. اسرار عالم مومند پر دې موضوع د چارو له پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګري زبریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
دا دغه په لاس کې چلوي دا پالیسی څنګه جوړوي؟ آیا یو سړی اکاؤنٹ جوړي د اکاؤنٹ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه رقم پروسس نه کیږي چې دا هغه شخصیت یا دا هغه پته دا هغه کومې نو معلومات هغه ول تل لاسه کې به جګت ورکی کنه کدا شانه جګت چې اړ یو سړی ډایرکټ کوم نو هغه ویب سایټ هم پرانستی شي هغه ویب پاڼه پرانستی شي هغه فیسبوک اکاؤنٹ هم جوړولی شي ټوئیټر هم کی شي او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه جوړ کی نو اوس ورو پکې اصلاحات روان دي او دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته.
خو ضیاء الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک او ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړي ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
اوس چې حکومتونه مختلف پالیسۍ بدلې کړي د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ او ساری تعقیب کی او کدغه خلک وي اقلن ک دغه پرویسی ساتي نو باید بلاک کی هغه سرټونه ورته بند کی چې کارونه شي.
تدبیر وایي داسې هم کې دی شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب وایلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ او مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو ردی په جواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي حل ته ختمیږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیه هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی کنه هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي خو هغه نریټیو چې دا سوال نشته چې هغه سیاسي نظام کړو تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثر کړي زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د دې په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي. نوموړی وایي په کار چې حکومتونه خپلې هغه پالیسۍ او سیاستونه بدل کړي چې د سغدریزۍ سوچ ته لار جوړوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د شمالي وزیرستان برسال پولیټیکل ایجنټ وای دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره به کورسوي خلک خپل کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال ډو ټول دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له انور خان شیرانی سره خبرې کړي او له دې پښتلې چې د کډوالو خپل کلیو ته ستنولو بهیر په څه ډول ګړندی کوي. اول
پکړو پاپسته کې اوس ته زیرا غلې ده مخته عمر په اورس کې تقریبا 200 شل کډل لګلې د موږ کم دا اوس سټیج 3 شروع کړي پدې کې اول موږ 200 کډل لګلې دا کم لند سید آباد کله دي اوس موږ ته د هدایت راغلې دي چې دا کډي تاسو تیز کړئ 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په اورس کې امید لرو چې دا به تر 300 پورې ډیر زر ورسېږي
محمد خیل بویا تحصیل دي یا مخکې د تاخیل تحصیل دي دا شروع کړي دي نه پس اوریدون کې دي کډوال دی غته تاسو خپل شي چې نږدې ورځو کې نور کم سیمو خلک به واپس دي
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی نو په فیز 1 کې لمس راوال لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو نو هغه اته ورځې کې به دا هغه مکمل شي محمد خیل واپسي لدی ز آباد به بویا وي ان شاء الله بویا ز خبات مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته مونږ له اسیدګي او جرنمي ځخه خلک راځل دو ان شاء الله واپسي به مونږ زرت زره پدی پسې مونږ کوو
اسید کی هغه خلک تی چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راځل دي او بیا واپس غازی
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفته مخته راځل دي نو دا دوه کلی به ان شاء الله دو ایریا اوس کلیر شو دی واپسي به له بوې ځخه بعد مونږ کوو
میران شاو میرلی دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کور شوي دي د دې زینه به کور شوي دي دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میران شاو میرلی به هم شروع کړل شي زر تر زره
جرنمی او د سیدګي مکمل شي په دې پسې باندې شپږ وس کلی دي د میرلی تحصیل چې دغه مونږ په دې پسې لګو بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لګو لا هغه باسي کم نیکسټ سټیج 5 دی نو هغه تاسو پر موږ تلنه ملي شي
دا چې کم خلک واپس دی هغه د پر سہولیات کم کم تاسو برابروي
د کډوال سیکل دلته کیم تراور سی کم سټیجینګ ایریا مورته یي په دې باندې دوی تاول خو د یخو بندباس مونږ کړي او ورسره د لانچ بندباس کړي د ورځې د ټوټه ملایويږي دا چې کله واپس دی نو موږ د مخام لپاره هم روټي ورکو په ځکه چې خلک ډیر لیټ رسیږي د دې ځخه علاوه موږ د صحت سہولیات هم ورکو ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم سره ورسره ورکو
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادی سہولتونه دي چې هغه خراب شوي وي د ضرب عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس پیکیږي په هغه باندې کار روان وي
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډیر زیاتې بندې شوي هغه مونږ په خپله پولیټیکل دا مونږ د ګلیانې هغه کلاو کې او سره سره بجلی به حاله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی کم سکولونه هغه او هغه باندې رینوویشن شروع دی د اوبو سہولیات کم دی هغه مونږ ورکړه د آرمی په امداد سره
کډوالو دپاره داسې خاص زیرې چې کم ټول کډوال دی هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي
کم حکومت هدایات دی هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمی په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ ځانانو سرونو باندې وبراوري او یې ګنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
او سم د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د ورستې غړې ورستې شی به تر رسیدلې ګلای ازبد خبرونو لنډې وړاندې کړې
دا تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم د هر ډول تک راتک لپاره تل شوې ده د خیبر ایجنسی تنظیمي چارواکو نن مشاله لوتې ویلي چې په تورخم پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار په لنجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سلورم پړاو هم به نتیجې پاتې رسیدلې دي ملخوا د ننګرهار وادي وای له کابل یو حکومتي پلاوی جلال آباد ته ورغلی چې د تورخم پولي تړلو پر مسلې وسره خبري وکړي نن د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د پانام اسنادو پلټون لپاره د حکومت ضابطه کار لاندې عدالتي کمیشن نشي جوړېده د پانام اسنادو په اړه حکومت سپریم کورټ ته یو خط استولی چې پکې د عدالتي کمیشن د جوړولو خواست شوی وو د پاکستان د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي تیر مازدیګر نوموړي سینټ په وینا کې ویل امریکایي چارواکي او کانګرس پاکستان د حقانی وسلوالي شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې ډول کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف د پنځو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده د فوج عام اړیکو دفتر ایس پی تیر ماښام په خوشوي بیان کې ویلي د کسانو ته فوجي عدالتونو تیر کال د مرګ سزاګانی ورکړې وې افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلي مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد مخنیوي تر مشرۍ وروسته لسګونو هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. نن د عراق پلازمینې شمال لوري ته په یو ښارګوټي کې په یوه چایخانی کې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. ټاکل شوی امریکا په پولنډ کې د فوزي تنصیباتو د جوړولو کار پیل کړی چې دا به د یورپ لپاره د ناټو د لوی او لانجمن دفاعي ډال برخه تشکیل کړي. روسیا ویره لري چې کېدی شي دا ډال د ماسکو ضد وکارول شي او سیمې ستراتیژیکي توازن خراب کړي. او په شام کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. دا د لبنان د شیا ملیشي ته لوی ګوزار ګڼل کیږي.
د خبرونو لنډیزمو له ګلای از خاورې درې هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه او نور خبرونه او پخوانی خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او اوریو دي. ترڅنګ تاسو فیسبوک لري نو په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو پانستا او هلته تاسو ته ویډیوګانې تصویرونه او لیکل شوی باندې کې نور مقالیم لوستلی شئ. اوس عبدالحق کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. تخته پام